ډیر مننه با صاحب تاسو هم ستړي مشي. سلامونه بیا هم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې. د افغانستان د سولې په اړه سبا افغان پاکستانی او سعودي علما سره جرګه کیږي.
غونډه ډیره مهمه ده. دا اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانس کې اشتراک کوي.
تخار کې خلک د خپل سره وسلوالو له ظلمه تر پوزې رسیدلي.
خپل سره وسلوالو په عامو خلکو باندې وسلوالو برید کړی و. ترڅ کې ډېر ستنه د سینګیو بزګر له ځان سره برمته نیولي و.
افغانستان کې د کورونا ورځنۍ رسمي شمیرې د وبا له پایله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. چارواکي له نړیوالو مرسته غواړي.
سپاپ ماشین په برخه کې د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې هم په مرکز هم په ولایتو کې د واکسین او د تطبیق په برخه کې د مرستو کې
او په بلخ کې لرغوني آثار د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورکړو پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د افغانستان پاکستان او سعودي علما سبا د افغانستان په اړه جرګه کیږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنۍ ستونزه د نړیوالو په ګډ کار سره حل کیدی شي او له چین نه د کورونا واکسین سبا کابل ته رسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کانفرنس کې د پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. په پام کې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان دینی علما سبا پنجشنبه پر دې موضوع خبري وکړي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي رادیو ته وایي
د کانفرنس کې له پاکستان نه دغه هیواد د اسلامي چارو وزیر او لوی لوی علما ګډون کوي. همدا شان د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر او د افغانستان سفیر په وای سی کې او سعودي عربستان کې او د دې هیواد د موږ د هیواد نور مشهور علما به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا کانفرنس داسې وخت جوړیږي چې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې خورا زیاتې شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویل په زیاتو سیمو کې جنگي وضعیت دی او خلک له ستونزو او د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډلهیز اقدام په مرسته د حل وړ ده. راپورونه وایي آرنو پرون سه شنبه تهران ته ورسېد او د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل. د ایران دولتي اژانس ارنا راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې د هڅو تمرکز یې د افغانستان د رواني لانجې د حل لپاره د ډلهیزو همکاریو خپلول دي. په راپور کې راغلي چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې د هڅو ملاتړ کړی. بلخ اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې ایران په افغانستان او عراق کې د امریکا پوځي حضور د ځان لپاره ګواښ بولي او تل له دغه هیوادونو د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینونه د ام سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته راوستول شول. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل د سینوفارم په نوم دغه ولکه دوزه واکسینونه او سبان دی ولکه سرنجونو بسته به سبا پنجشنبه کابل ته ورسیږي.
د انتقال لپاره او سره د بیمه لپاره تقریبا 1.1 میلیون یوان چې کم درې لک ډالر کېږي په کارو. دا مصارف د ام سی سی شرکت په غاړه واخیستل او بیا مو د جنرټک په نامه باندې د انتقال یو شرکت پیدا کړ چې دا مواد انتقال کړي. ترانسپورټي شرکت ته مو ورته تسلیم کړل. دغه مواد به انشاء الله په لسم د جون باندې په کابل ته ورسیږي.
دا واکسینونه داسې مهال کابل ته پر رسیدو دي چې په افغانستان کې د وبا له پایله ورځنۍ مثبت شمیرې تر ټولو لوړې کچې ته پرون ورسېدې. په دې اړه هم درته په خبرونه کې بشپړ حال درکو. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخواني پوځي مشر راتکو ملادچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمری بند د سزا په وړاندې غوښتي وو. ملادیچ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو ناوړه جنایتونو کې د خپل رول له کبله محکوم شوی. محکمې په پرونۍ جلسه کې چې د کورونا ویروس د محدودیتونو له کبله د تړلو دروازو تر شا وشوه خپل حکم صادر کړ. د استیناف د غوښتنې رد کېدل په دې معنا دی چې دغه 90 کلن پخوانی جنرال به خپل پاتې عمر په بند کې تیروي. پر ده په لګېدلو تورونو کې د 1995 کال په نیمایي کې د بوزنیا د سرب ځواکونو لخوا د بوزنیا په ختیځ ښارګوټي سربرنیسا کې د شاوخوا 8000 مسلمانانو، نارینه او هلکانو ډله ایزه وژنه هم شامله ده. ملادیچ د محاکمې په ټوله پروسه کې پر خپله بې ګناهۍ ټینګار کړی. نړیوال بانک وایي که اروپایی او مرکزی آسیا هیوادونه لا هم د کورونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي، د دغو ساحو اقتصادي لیدلوری به تت وي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه په خپل تازه اقتصادي راپور کې ویلي د دوی د ډلبندۍ له مخې په دغو ساحو کې 23 هیوادونه به په 2021 میلادي کال کې 3.9% اقتصادي وده ولري. د راپور په حواله د کورونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله ښایي دغو هیوادونو بهرنۍ تقاضا زیاته وي او د صنعتي مالونو قیمتونه به هم پکې لوړ شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انتونیو ګوترش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د شورا عمومي اسمبلې ته چې 193 هیوادونه یې غړي دي سپارښتنه وکړه چې د 2022 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د 5 کلونو لپاره خپل ماموریت نوی کړي. په ملګرو ملتونو کې د استونیا سفیر سوین یرګنسن چې روانه میاشت د امنیت شورا مشري کوي ویلي عمومي اسمبلې به احتمالا د جون پر 13مه د غږ مارنه تصویب کړي. ګوترش چې پخوا یې د پرتګال د صدراعظم په توګه هم دنده ترسره کړې د 2018 میلادي کال په جنورۍ میاشت کې د پخواني سرمنشي بانکیمون پر ځای د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه وټاکل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو واورېدل که چیرته غواړئ چې ویل ولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر د افغانستان، سعودي عربستان او پاکستان د دیني عالمانو سبانۍ کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره مهم بولي. محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل دا لومړی وار دی چې د پاکستان دیني عالمان د افغانستان د سولې په تړاو په یوه مجازي کنفرانس کې جرګه کیږي، خو ځینې تحلیلګران فکر کوي چې د پاکستان دیني عالمان لا هم د اسلام آباد تر سیاسي فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي د دې کنفرانس د چمتووالي چارې 2 کاله مخکې پیل سوې وې. دغه یو ورځنی کنفرانس سبا پنجشنبه د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب جوړیږي. د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کنفرانس مهمه بوله، ځکه د پوینا د اول ور لپاره د پاکستان ګڼ شمېر دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو له افغان دینی عالمانو سره جرګه کیږي.
د افغانستان علما، د پاکستان علما، د سعودي علما د رابطې علم اسلامي تر مشرۍ لاندې ده غونډه ډېره مهمه ده. 2 کاله مخکې موږ دا پروګرام شروع کړی و چې دا غونډه وشي. له اوس وسوه دا غونډه په ډېره ځکه مهمه ده چې دا اولین ځل به یې چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړه کنفرانس کې اشتراک کوي.
د پاکستان پر ځینو دینی عالمانو په وار وار انتقادونه سوي چې د افغانستان د روانې جګړې د حرام بللو له اواز سره یې خپل ږغ نه دی ملګری کړی. ځینو دینی عالمانو له دې ډلې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده چې دغه څرګندونې په وار وار غندل سوي هم دي. په کابل کې د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې په پاکستان کې اکثر دینی عالمان د اسلام آباد د پالیسیو تر اغېز لاندې دي او تل یې د پاکستان د ځانګړو ادارو په غوښتنه فتواګانې صادرې کړې دي.
پاکستان کې اصلا مستقل او بې پرې دینی عالم وجود نه لري. دوی هیڅکله هم د اسلامي قوانینو یا احکامو هغه که نسوي، که جعفری، حنفي، مالکی، شافعي او یا هم حنبلي فقوي له مخې فتوی نه دي ورکړي، بلکې د پاکستان د قوانینو او د خاص ادارو تر تحصیل لاندې د اسلام په نوم اسلامي احکام او فتوی صادرې کړي. د افغانستان د جګړې د حرامېدو په حق نه یوازې د افغانستان د جید علماو، بلکې په انډونیزیا کې د نړۍ علماو، همدارنګه د مصر او عربستان علماو په وار د افغانستان جګړه حرام بللې، لکن پاکستانی علما او تل افغانستان دارالحرب بللې.
په ورستیو کې ګڼو اسلامي سازمانونو او د ګڼو هیوادونو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د روانې غبرګولې جوزا میاشتې پر څلرمه د فلسطین، اردن، ترکیې، عراق او لبنان دینی عالمانو هم په یوه آنلاین کانفرانس کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روانه جګړه ناروا وبلله. د تیر لمریز کال په لندې قوس میاشت کې په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان لخوا د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم کانفرانس، تر هغه مخکې د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جومات امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبري او د لړم عقرب میاشتې پر څلرمه د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د یو کانفرنس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د عقرب یا لړم پر یو لسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم یا عقرب پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول ورسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. په مرغومي اجد میاشت کې په نوي ډیلي کې د افغانستان او هندوستان دینی عالمانو هم په ګډه اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه تحریم کړله. خو د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان دینی عالمانو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په تړاو چوپتیا غوره کړې ده.
و هم اوریدل چې سبا د افغانستان، پاکستان او سعودي دینی علما سره جرګه کیږي او په افغانستان کې د سولې په لارو چارو خبره کوي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان دینی علما چې تر ډیره ورته د افغانستان د جګړې ته د لمن وهلو ګوته نیول کیږي په داسې یو کانفرنس کې برخه اخلي. په افغانستان کې یوازې جګړه له خلکو قربانۍ نه اخلي، بلکې دغلته خپل سره وسلوالې ډلې هم هره ورځ په فعالیتونو بوخت دي او حکومت ته په سرخوږی سربیره ولسته زیان اړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د وې څېړنې ابتدایي پایلې ښیي چې په تخار کې د خپل سرو وسلوالو یو قومندان د شینوارو او څنځایو په سیمه کې 13 تنه ولسی وګړي نیولي، څلور ترې وژلي او نور له وهلو ډبولو وروسته خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تخار ولایت کې د خلصرو بسلوالو یو قومندان د دې ولایت د څنځوی او شینوارو سیمه کې 13 تنه نیولې دي، څلور تنه ترې وژلي او نورې بیرته خوشي کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په وینا د خلصرو قومندان وروسته له هغه چې د جوزا د میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو سره په یوې جګړې کې وسلوال ووژل شول، د غش په توګه د سیمې ولسی خلک وژلي او یو شمېر ناقانونه نیولي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا جنګي جنایت بللی او له افغان حکومت څخه غوښتي چې دا ډول خپلسرو مخه دی ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په خپله اعلامیه کې د تخار د خپلسري قومندان چې د څلور ولسی خلکو په وژنې او د نورو په خپلسري نیونې او ربړونې تورن دی نوم نه دی یاد کړی. خو په تخار کې د شینوارو او سنځوی قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته د دې قومندان نوم حاجي فتی یاد کړی دی. د تخار د سنځوی د سیمې یو اوسیدونکي محمد سرور ازادۍ راډیو ته وویل د جوزا میاشتې په 15مه غیر مسؤول وسلوال د شینوارو سیمې ته د وشر ټولولو په خاطر تللی وو چې هلته د طالبانو په یو کمین واوښتل او لس تنه وسلوالې ووژل شول. د نوموړي په وینا وروسته د حاجي فتح په مشرۍ غیر مسؤول وسلوالو له طالبانو څخه د غچ اخیستو په خاطر د شینوارو او سنځویو سیمې څخه 13 تنه وګړي برمته کړل او له ځان سره یې نامعلومې سیمې ته بوتلل چې څلور یې ترې ووژل او نور یې له وهلو ټکولو وروسته خوشې کړل. محمد سرور زیاتوی
تاکي شي چې د یو شپږ طالب نه ستا چې ورشي اس دا د دروګر
وجل شي کسان یو هم طالبان نه دي، لوګری، نیالګر او بزګران دي او یو شمیر مسافر کسان دي چې له بدخشان څخه د سنځیو او شینواری او سیمو ته مزدوري پسې راغلي وو او دا زما د خالص زوی دی چې غیر مسؤول وسلوالو شهید کړی دی.
د سنځوی د سیمې یو بل وسیدونکی سبغت سمیم هم ورته خبره کوي.
خپل سرو وسلوالو چې د حاجي فتح تر قومندې لاندې د فعالیت لري په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی وو، ترڅو کې 13 تنه د سنځویو بزګر له ځان سره برمته نیولي وو او له هغې جملې نه یې څلور تنه په شهادت رسولي دي. حکومتي چارواکي او عدلي او قضایي ارګانونه دې موضوع ته جدي توجه کوي تر څو د دغسې ظالمانو مخه په راتلونکي کې ونیول سي.
خو د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر بیا وایي چې د غیر مسول وسله والو او طالبانو ترمنځ نښته کې څلور تنه ملکي وګړي هم وژل شوي دي.
افراد حاجي فتح یک تن از مسلح غیر مسول که در قری چشمه بنگی قرار با داره وارد قری
د حاجي فتح په نوم یو غیر مسول وسله وال قماندان چې د تخار د بنگی ولسوالۍ د چینی په کلي کې قرارګاه لري. دغه قماندان وسله وال کسان د شینوارو سیمو ته ځي او هلته د طالبانو له کمین سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې یې لس تنه غیر مسول وسله وال وژل کیږي او بیا د حاجي فتح غیر مسول وسله وال د سیمې یو شمېر کسان له ځان سره بیایي چې تاسې ولې طالبانو ته دلته ځای ورکړی دی او هغه کسان هم په هماغه ورځ بیرته خوشی کوي.
د نوموړي په خبره د حاجي فتح په مشرۍ دغه غیر مسول وسله واله ډله له تېر کال راهیسې د کندز خان آباد ولسوالۍ څخه د تخار بنګي ولسوالۍ ته راغلې او په سیمه کې فعالیت کوي او په هیڅ دولتي ارګان کې رسمیت نه لري. د سنځوی او شینوارو په سیمه کې په ملکي وژنو او زورونو تورن قماندان حاجي فتح څو کاله مخکې په وژنو تښتونو او غلاو کې د لاس لرلو په تور د حکومت لخوا نیول شوی و او د کندز په محبس کې بندي و. خو کله چې په 1994 کال کې د میزان میاشت په شپږمه طالبانو د لنډې مودې لپاره کندز ښار ونیو او محبس یې مات کړ، حاجي فتح له زندان وتښتېده او بیرته یې وسلوال فعالیتونه پیل کړل. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د تخار د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د منګلو او لوګروی سیمو اوسیدونکو او دغه راز د طالقان اړوند د شینوارو او سنځویو د سیمو اوسیدونکو د دغې غیر مسولې وسلوالې ډلې له بې ځایه ځورونو او خپلسروی څخه شکایتونه کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
سویمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشتم په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم په افغانستان کې د کرونا په روان وضعیت تمیږو. په افغانستان کې د کرونا ویروس د درېیمې څپې له زیاتېدو سره جوخت، ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. د افغانستان روغتیا وزارت غوښتنه لري چې دغه نړیوال سازمانونه دي د مصنوعي تنفس د دستګاه، اکسیجن او کرونا ضد واکسین په برخه کې خپله مرسته زیاته کړي.
د افغانستان روغتیا وزارت پرون سیشن به په افغانستان کې په کرونا وایروس د 1024 کسانو وخته کېدل او 450 کسانو مړینه ثبت کړله چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي تر دې 100 برابره زیات وي، ځکه زیات کسان ټیسټ نه کوي یا د ټیسټ کولو امکانات نه لري. د کورونا وبا د درېیمې څپې چټک خپروي روغتیا وزارت او نور نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیوال خیریه او روغتیایي سازمانونه له وزارت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کولای سي.
نړیوالې ادارې په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي سکتور سره دوی مرسته کولای شي، خصوصا د وینټیلیټور، سیپاپ ماشینو په برخه کې، د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې، هم په مرکز هم په ولایتو کې ځینې روغتونونو کې چې دغه سهولت د اکسیجن دستګاو نه دی موجود. بله مهم مسله د واکسینو د تطبیق په برخه کې چې ډېر مهم او اړین او ضروري دی، په دې برخه کې دی کولای شي چې د افغانستان هېواد خصوصا د روغتیا وزارت سره دوی مرسته وکړي.
په وروستیو ورځو کې ځینو نړیوالو سازمانونو د دستګاو او نورو اسانتیاو په برخه کې د خپلو همکاریو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون په یوه ټویټ کې د افغان جاپان له روغتون سره د کووید 19 ناروغي یا کرونا وایرس د تشخیص د ظرفیت لوړولو په هدف د پی سي آر معایناتو د یوې بلې دستګاه د ورکولو خبر ورکړ. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د ادارې هم د همکاریو هڅې چټکې کړي دي.
یونیسف په دې ویاړي چې په دې تبادله چې د کووید 19 پر وړاندې مبارزې لپاره مختلف ډولو مرستې وکړي او خپل ملاتړ وکړي، لکه څرنګه چې یونیسف په دې تبادله چې پچکاریو غټه محموله تهیه کړي، په عین وخت کې امنیتي بکسونه یا سیفټي باکسز چې ورته وي هغه تهیه کړي، د واکسین د غوښتنې لپاره مثبت کارونه وکړي، خلکو ته معلومات او عامه پوهاوی مخته ویسي، د وزارت ساتامت سره نږدې کار وکړي ترڅو د دغه واکسینونه چې یونیسف د کوواکس د لارې وزارت ساته ماته د افغانستان خلکو ته تهیه کوي د دې د کیفیت تضمینول وشي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له کبله د پوهنې وزارت هم د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د لګول سویو محدودیتونو موده پرون سې شنبه د دوو اونیو لپاره وغځوله. وزارت وایي د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ترڅنګ به د ودونو سالونونه، سپورټي کلبونه او د لامبو حوضونه تړلي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون ویلي د روغتیایي منابعو د کموالي، د خلکو لخوا د ټیسټ نه کولو او په کورونا وایرس د مړو د نه راجستر کولو له کبله شایي په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته او مړو شمیر خورا زیات وي. روغتیا وزارت په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د نه اخته کېدو لپاره ماسکونه وکاروي، له یو بله دوه متره فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون ومینځي او د ګڼه ګوڼې ځایونو ته دې له تګ څخه ډډه وکړي.
درمن اوریدونکو ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دویمه نیمایي کې درته 19 پرګرام ازادي او اوریدونکي هم لرو. په دې پرګرام کې ستاسو په خپل غږ ثبت شوی پیغامونه، ستاسو د سیمې ستونزې اوریدل شوی او هڅه شوی چې له چارواکو سره په اړه مرکه هم وشي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې لري.
اس بي اس خبرونه له افغانستان د استرالیاي ځواکونو لوتلو سره د هغو افغانانو د ویزو د بهیر په اړه مقاله خبره کړې چې له دغه ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د جون په لومړیو کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر ماریس پین د سنا کمیټه ته وویل چې هغو افغانانو ته د ویزو بهیر به له هغې پروسې سره سم پر مخ دی چې له 2013 کال راهیسې روانه ده. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی. د مقالې په وینا دا خبرې داس مهال دي چې له افغانستانه د دغو افغانانو د ایستلو غوښتنې زیاتې سوي، په ځانګړې توګه د کله راهیسې چې د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د طالبانو تهدیدونه زیات سوي. د اس بي اس په مقاله کې راغلي چې تر اوسه 40 افغانانو ویزې ترلاسه کړې چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی وو، او ګڼ نور به د جون په 16 او 13 نیټه له افغانستانه استرالیا ته انتقال کړای سي. د مقالې په پای کې لولو چې د استرالیا د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو له مخې له 2013 کال راهیسې له افغانستانه 1200 هغه افغانان استرالیا ته انتقال سوي چې له استرالیایي ماموریتونو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جون میاشتې په 8 نیټه ویلي هغه هیوادونه چې ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغان ترجمانانو او نورو کارکونکو د ویزو پروسه چټک کړي چې له بهرنیو ماموریتونو سره په افغانستان کې کار کړي. د دې ادارې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره دا بیره زیاته شوی چې طالبان به دا کسان هدف وګرځوي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د کووډ 19 د خبرېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د دوشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت ارقام شي چې په افغانستان کې 55 کسان د کووډ 19 له ناروغي مړ شول، او له فبروري میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د کووډ 19 لومړی مثبته پیښه ثبت شوې وه، د مړو شوی شمیر 3015 ثبت شوی دی. مقاله د روغتیايي کارکونکو له قوله لیکلي چې ډیری افغانان د کورونا وایرس ناروغي نه راپور کوي او ګڼ خلک په خپل کورو کې ناروغه سوي او مړه سوي دي. د فارن پالیسی د مقالې په وینا حکومت ویلي چې د کابل هدیرې نه دي ډکې سوي، چې ګواکې له کووډ 19 څخه ډیر کسان نه دي مړه سوي. خو د مقالې د لیکوال په باور ډیری خلک د خپلوانو مړي خپلو ولایتونو او کلیو ته وړي او په کابل کې خاورو ته نه سپاري. وروسته په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې د کووډ 19 د ناروغۍ د خپرېدو په لومړۍ درو میاشتو کې افغان روغتیايي چارواکو ډېرې تیروتنې وکړې. د مقاله په وینا په افغانستان کې د اداري فساد له کبله د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه روغتونونو ته ونه رسیدل، او د عادي روغتیايي توکو به یې ډېرې لوړې سوې. د کووډ 19 پر ضد د واکسینو په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی یوه بله ستونزه یاده سوې چې د مقالې د لیکوال په باور افغانان یې له دې ناروغۍ سره لا زیات لاس او ګریوان کړي دي.
Thank you. په بلخ کې لرغونی آثار د موزیم د نشتون په خاطر د لمنځتلو لګواک سره مخامخ دي. چارواکي وایي چې په بلخ کې لرغونی آثار د معیاري موزیم د نشتوالي په دلیل د خلکو له سترګو لرې په یوه نمناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي.
بلخ یو وخت چې د لرغونو شتمنیو او آثارو د لرلو لپلوه له نیشاپور، بخارا او هرات سره یو شان بلل کېده، خو اوس په دغه ولایت کې د موزیم د نشتون په دلیل لرغوني آثار لکه د طلا په اوبو لیکل شوی انجیل، د بودا او پرتې غوا مجسمه او لسګونه نور آثار په یوه نامناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر مطیع الله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا لرغونی آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دی وایي چې حکومت دی باید د لرغونی انجیل او د بودا مجسمې او داسې نورو آثارو ساتنې ته پام وکړي.
در قسمت داشتن یک موزیم معیاري کې باید
د یو معیاري موزیم د لرلو په برخه کې کوم چې لاسته راغلي آثار پکې وساتل شي موږ له ستونزو سره مخ یو. هغه آثار چې له موږ سره دي په یو ناوړه حالت کې قرار لري. قطعا موږ اندېښمن یو. هغه آثار چې له موږ سره شته دي د بې پامۍ له امله به له منځه ولاړ شي.
د بلخ د اطلاعاتو او کلتور مشر وایي چې له دغې ادارې سره شته آثار تفکیک او ردبندۍ ته اړتیا لري. ده وویل چې لا هم د شته لرغونو آثارو د ساتنې لپاره حفاظتي او د مینځلو مواد نشته. ښاغلی کریمی وایي چې د خصوصي سکتور په مرسته یې د موزیم جوړېدو لپاره 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده، خو ده وویل چې حدوداً 500 میلیون افغانیو ته اړتیا لري. په بلخ کې اوسیدونکي او ګرځندویان وایي چې دلته د موزیم نشتون دوی د یادې سیمې د تاریخي پیژندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. 28 کلن حمیدالله د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د لرغونو آبدو د لیدو لپاره بلخ ته راغلی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بلخ ولایت کې ډیری لرغونی سیمې شته خو د موزیم نشتون دی متعجب کړی دی. د وویل
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتان از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
د بلخ د اطلاعات و کلتور اداره وایي چې د موزیم په نه جوړېدو سره به پخت محالی که په بلخ کې شته لرغونی آثار له منځه ولاړ شي. د دغې ادارې مشر زیاتوي چې د موزیم پښتون کېدای شي چې له خلکو سره شته لرغوني آثار هم راټول او نندارې ته وړاندې شي. مطیع الله کریمی په بلخ کې په خپل سر د لرغونو سیمو د کیندنو په اړه هم اندېښمن دی. هغه وایي چې په بلخ کې څه باندې 130 تاریخي او لرغوني آبدې شته چې اکثرا په نامنو سیمو کې موقعیت لري او په همدې دلیل په خودسرانه توګه کیندل کیږي.
له بلخ ورزو لغمان ته دغلته د سبزیجاتو په حاصل کې سږ کال 10% زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي لغمان په افغانستان کې د سبزیجاتو د مرکز نوم ګټلی او په خبره د هیواد په ډیری ولایتونو کې اوس هم بازار لري.
د لغمان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د دې ولایت په سبزیجاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي لغمان نه یوازې سږکال د سبزیجاتو لپلوه غنی دی، بلکې دغه ولایت کې سږکال د غلدانو په برخه کې هم د 10 تر 30% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې سږکال یې ډیره برخه کروندګر د سبزیو کښت ته هڅولي چې له امله یې تولیدات زیات شوي او لغمان د سبزیو د مرکز په نوم یاد شوی دی. د جمیل خوشحال په خبره اوس مهال لغمان کې کروندګرو ته د تازه سبزیجاتو د ساتنې لپاره پر سړو خونو سربیره په بازار موندنه او نورو برخو کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. په ورته مهال د لغمان کروندګر بیا د تازه سبزیجاتو له ټیټو بیو او د مناسب بازار له نشتونه شکایت کوي. خیر محمد د لغمان د کرغیو ولسوالۍ یو تن کروندګر دی. د وایي ډیر کله تازه سبزیجات د بیو د ټیټوالي له کبله هغه مصارف نور پوره کوي کوم چې پرې شوی دي.
کومک خو ورسره پکار دی، جمع کې پکار دی ورسره، جمع هغوی بازار دي اوړی کې مال ډېرې ماشاء الله خوش وي، ګندنه هم ډېرې، پالک هم ډېرې، خاړې هم ډېرې، بیل کم بی درې روپۍ سم دی، دوه روپۍ درې.
د همدې سیمې یو بل کروندګر اخترګل وایي که په کافي اندازه سټورونه او شنې خونې وای نو د یوه موسم حاصل به یې تر بل موسمه ساتلی او په دې توګه به یې خواری بې ځایه نه تلی.
سړی خونې وی هماغه اوړي سبزي چې جمعې کې وی دا مشکل به نو دې مشکل سره به مونږ نه مخ کېږو. اوس که دغه شنې خونې وی مثال یا دغه وی مونږ ته دا سټورونه وی دا به مونږ ته په جمعې کې بیا دا مشکل نه و، ځکه چې بهرني هېوادونه نه دغه راځي دغه ماروګان دا پیاز ګوره 500 روپۍ خلته ورکوي، بیا والا 200-200 روپۍ خلته ورکوي. د مونږ حکومت نه دغه غوښتنه لرو چې دا شنې خونې مونږ ته جوړې.
لغمان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې نږدې ټول خلک یې په کروندو او مالدارۍ بوخت دي او خپلې ورځنۍ اړتیاوې هم له همدې لارو پوره کوي.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کنفرانس کې د پاکستان مهم چارواکي او دینی علما برخه اخلي. په پام کې ده چې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب دا کنفرانس سبا ترسره شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډله ییز اقدام په مرسته د حل وړ ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ام سی سي شرکت په همکارۍ کابل ته راستول شوي. جاوید احمد قایم ویلي چې د سینوفارم په نوم د دغه 200,000 ډوزو واکسینونو او څه باندې 200,000 سرنجونو بسته به سبا پنجشنبه کابل ته ورسیږي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادیچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمري بند د سزا په وړاندې غوښتې وو. نړیوال بانک وایي که اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کورونا وایرس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي. د دغو ساحو اقتصادي لوری به سږ کال هم تطوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انتونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ کړی. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ، پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. مخکې له دې چې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته ورشو، یو دوه نور راپورونه رااخلو. د بشري حقونو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې له افغانستانه یې ځواکونه د وتلو په حال کې دي غوښتي چې د هغو افغانانو خوندیتوب ته د لومړیتوب ورکړي چې له دغو ځواکونو سره یې کار کړی. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتي چې افغان کارکوونکو ته د ویزو ورکولو برنامه باید چټک شي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقونو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو غوښتي چې له افغان کارکوونکو سره دې مرسته وکړي چې په افغانستان کې ځواکونه ډیرو. دې ادارې له امریکا، برتانیا، هالند او نورو هیوادونو غوښتي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د بهیر تر بشپړېدو مخکې دې ژر تر ژره افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه چټکه کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر میاشتې 23 بشپړه کېږي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوه امریکایي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې ښایي ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر نیمایي له افغانستانه ووځي. د بشري حقونو نړیوال سازمان د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن په یو اعلامیه کې وویل هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو او سفارتونو سره کار کړی دی د طالبانو له تهدید سره مخامخ دي. طالبانو د جون په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې له بهرنیانو سره کار کړی دی د طالبانو په وینا که پر خپل مخکینی کار پښیماني وشي له تهدید سره به مخامخ نسي. طالبانو له ترجمانانو او هغو کارکوونکو چې پخوا یې له بهرنیانو سره کار کړی غوښتي چې له افغانستانه ولاړ نسي او خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ترجمانان او نور افغانان چې له بهرنیانو سره کار کړی د ځان او خپلو کورنیو د غړیو ژوند ته اندېښمن دي. 22 مونا حسیني چې اساسي حقونو ته د لاسرسي په برخه کې له یو امریکایي شرکت سره 4 کاله کار کړی دی وایي چې د ویزې غوښتنلیک یې رد شوی او خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده. دې ازادي راډیو ته وویل
در سال 2014 و 2014 کال که می لیو امریکایی مؤسسه سر کار وکر او در امریکایی ویزیت می غختن لیک ولیگه خود زین و محدودیتون لکبل رد شو. نه یواز از بلکه طول کسان چه در خز و داقون و ببرخه که کار کره رادلون کتا اندخنه لری انجام دادن آنها نگران هستن.
درودش کلن پیمان روفی د مزار اوسیدونکو دی. د ازادي رادیو ته ویل چې کلونه له بهرنی ځواکونو سره کار کړی دی خو اوس هم د ویزې د غوښتنلیک جواب ته پاتمه دی.
دا چې وضعیت خراب شو لس میاشتې مخکې مې د ترجمانانو لپاره د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک ولیږه، خو تر اوسه مې ځواب نه دی ترلاسه کړی. غوښتنلیک مې دا دی، هغه کسان چې که یوه ورځ که لس کاله د امریکایانو سره کار کړی وي له تهدید سره مخامخ دي او باید ویزې ورکړل شي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د می په 26مه ویلي و چې واشنگتن داسې پروګرامونه جوړوي چې د ترجمانانو او هغو افغانانو د ویزو کار چټک سي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی دی. د بشري حقونو نړیوال سازمان د راپور له مخې اوس مهال شاوخوا 13,000 افغانان ویزې ته سترګې په لاره دي. له دغو افغانانو یو شمېر یې د امریکا ویزو ته 2 کاله منتظر پاتې سوي دي. برتانیا هم اعلان کړی چې د هغو افغانانو د ویزو کار به چټک کړي چې له برتانیایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی، خو د بشري حقونو نړیوال سازمان له دې برنامې شکایت کړی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوښوم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو کې انټرنیټ لري حتمان به فیسبوک هم کاروي. فیسبوک نن سبا په افغانستان کې ډیره مشهوره او عامه ټولنیزه شبکه ده. موزمګ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي، ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شي. هر ورځ بل تازه پیښو او خبرونو خبرېږي. د دې ترڅنګ به خولي ویډیوګان او مرکه هم کتلی شي. د فیسبوک پټمو د facebook.com/azadiradio اوس هم مخکې د چونیس پروګرام ته ور ورکو. یو بل راپور راخلو. افغان حکومت د برښنا د پایو د امنیت په ټینګښت کې له خلکو د مرستې هیله لري. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي د هرې پایې لپاره د امنیتي پوستې جوړېدل ستونزمن او ناشونی کار دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه یو وار بیا د پروان ولایت په جنوبي سالان کې د نامعلومو وسلوالو له لوري د برښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله والوزول شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
وروسته له هغې چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په جنوب د اهنګرانو په سیمه کې د نامعلومو کسانو له لوري د بمونو په وسیله د وارداتي برېښنا دوه ستنې والوزول شوې، د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د برېښنا د ستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي شي. د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه طرحې جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د خلکو له مرستې پرته د برېښنا د ستنو د امنیت ټینګښت ستونزمن کار دی. دی وایي کشفي او استخباراتي بنسټونو د سیمې له خلکو سره کار پیل کړی چې د برېښنا ستنو د تخریب کوونکو په نیولو کې مرسته وکړي.
د سیمې د مشال همکارۍ پرته شاید ممکن نه وي. یعنی سلګونه پایې د برېښنا دي، هرې پایې ته خو لیوا سړی نشي جوړولی او نه هرې پایې ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او د دې ډول تروریستي تخریب کارانه اعمالو مخه ونیول شي. امنیتي طرحه تقریبا د بشپړېدو په حال کې ده او چې هر کله بشپړ شي جزئیات به له تاسو سره شریک کړو.
مخکې تر دې کله چې تر کوچني اختر مخکې د کابل په شمال کلکان ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې په بمونو والو زول شوې، د جمهور رئیس لومړی مرستیال په خپل فیسبوک پانه لیکلی وو لکلی ژر راستون شو چې دا موضوع وڅېړي او ورته رسیدنه وشي. خو برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو له ژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. یاد شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په اهنګرانو سیمه کې د بمونو په وسیله د برېښنا دوه پایې والوزول شوې چې یوه یې په بشپړ ډول له منځه تللې او بله یې نسبي تخریب شوې ده. د برښنا شرکت ویاند سنگر نیزی ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو دوه میاشتو کې د برښنا نولسمه ستنه ده چې په هیواد په ځانګړي ډول د کابل په شمال کې د نامعلومو کسانو له لوري په بمونو الوزول کېږي چې لامل یې یاد شرکت ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوړي.
د برښنا شرکت ټیم نن سهار سیمې ته ورسېده. له ارزونې وروسته به په تخریب شویو پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برښنا د ستنو کار به وخت غواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي. دا د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې نولسمه ستنه ده چې تخریبیږي، چې له دې امله برښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان رسېدلی دی.
برښنا شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې د برښنا د چاوی لامل په هر سات کې تر 3 میلیون افغانۍ پوری مالی زیان اوړي. خو پښتنه ده چې څوک د برښنا د ستنو په منځوړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو د برښنا شرکت په خپل اعلامیه کې ویلي چې خای سیمیز باجکستون کې زورواکي د نفتو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نور ورانکار ډلې د دغو پیښو تر شا وي. کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پرې وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په همدې حال کې د ننګرهار او پروان یو شمېر اوسیدونکي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د برېښنا ستنو تخریبونکي ونیسي او قانون پرې عملي کړي.
زمانم سمسور ده د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی ما موږ له حکومت جدي غوښتنه کوو ترڅو دغه پایو وشتونکي چې د برېښنا پر وړاندې خنډ دي دوی باید ونیسي او قانون پر عملي کړي. په جلال آباد کې ډیره زیاته ګرمي د دغه ځای دغه کم خلک چې دي حتی ماشومان هغه هم له ګرمۍ نه مړه شو.
نوم یې بریالی بهادر ده، د چارکار اوسیدونکی پروان ولایت. خلک دولت سره همکار دي، اما دولت وروسته په دې برخه کې هیڅ توجه کړې نه ده. او بیا هم زمونږ تقاضا ده چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي او هغه خلک چې دي عملین دي زر تر زره یې ونیسي.
برښنا شرکت وایي چې اوس مهال له کورنیو سرچینو نه د کابل برښنا په نوبتي شکل تامینیږي. د نغلو، سروبي او ماهیپر د برښنا د تولید له فابریکو 130 میگاواټه او دا شان د ترخیلو للمریزي دسګانه 70 میگاواټه برښنا تولیدیږي. هاخوا د هرات ولایتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دې ولایت ته د ایران د وارداتي برېښنایي وستنه په بمونو الوزولې چې لامل یې لسګونه زره کورنۍ له برېښنا محرومې شوې دي. خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 420 میگاواټه وارداتي برېښنا ورکړي چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړي شوي. په افغانستان کې برېښنا په سلو کې 80 له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوارېدېږي. افغانستان یوازې په سلو کې 30% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د همدې تیر اونۍ په ترڅ کې غنو بې ځای شوو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي یا ځینو نورو کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شوو د ننګونو کیسې کړې دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسؤلین هم پوښتلي، خو راځئ په پیل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب، بجو د شه په خیر شه اسلام منده ما په ازادي راډیو کې خپل आवाज ورته ورور موږ د نن تر کې چې د ضلع کنریا صاحب دی خبريال چې د ازادي راډیو خبريال وو نن په نن څوره طریقه ده. او بل ورور خبره دی چې مسلمانان در بدل دي، ماجر در بدل دي، فاران للخان د ګرد په کور کې د ماشام ډوډۍ نه لري ته استاد خیرم استاد خاص خدغه ونی تر سره وې چې ورور بس ډېر ډېر مهرباني به موږ خلک په ډېر په تکلیف کې په ډېر مشکل کې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما اړیکه د هلمند ولایت څخه نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خوا ته ډېر خلک ستړي دي، د مرستې په هیله وي.
لومړی قدم کې د خپل سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو ټول محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې سبا زه وسلم الرحمن ایجریم د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه ښار څخه دلته په هلمند کې کوم زو ګورو موږ د ماجر حالت ډیر سخت خراب دی. تیر ورځ چې موږ خپل په دا ماجر باندې وګرځېدلو نو دوی حج اټل دوی د ماښام لپاره ډوډۍ نه درلود. دوی په دې سخت حالت کې وو. هلته دا ماجرو ته هېڅ کار نه دی شوی، نه د تجاران لخوا د دوی سره مرسته کړې ده، نه د حکومت لخوا څخه د دوی سره مرسته کړې ده. که موږ وګورو دوی په دې سخت حالت کې دي، نو زه وایم چې دا زما خبرې او پیغام باید چې د لوړو چارواکو پورې ورسېږي، تر څو دغه ماجرینو ته ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي، تر څو دوی د دغه سخت حالاتو څخه راووځي. د غازي محمد علي په مینه کې دوی شینې درولي دي چې هلته دوی نه داسې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایله ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړې وي. یادی داسې عملیات ژر تر ژره په هلمند کې شروع شي چې تر څو د دوی سیمې پاکې شي، نو دا دوی وکولی شي چې خپلو کورو ته ولاړ شي. سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام پرېږدم. ولسمشر صاحب وایي څخه مې غوښتنه ده، الیاس د خدای د دې وطن د دې خاورې غم وخوری. خلک در په در شو په لغمان، کابل، نورو ولایتونو کې، په کندهار کې خلک راکډه شوي.